السلام علیکم د آزادې رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وه او عمرونه یې د 4 نه تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هلته پاتې و. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون 10,000 افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته 10 نور کورونه ویشلی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په تیره فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبلنه لري. رویټرز خبري اژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو له قوله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګ وهل شوی دی خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته ویلی چې په اسرائیلو کې پر یو حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرائیل ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی دی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرائیلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیاتو وروسته په شاتګ کړی دی. د اسرائیلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی ورغلل او د روختون دننه او بهارې مړی وموندل. او درې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایران مسکو ته نږدې د کنسرت پر یوه سالون له خونړي برید مخکې روسیې ته د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی و. د کورکوس ښار د کنسرت پر تالار د مارچ د 22 په برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. د دې ترهګریز برید چې په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل شوی مسؤلیت داعش ډلې ومانه. رویټرز د دې سرچینو له قوله په خبر کې ویلي چې له دې حملې څو ورځې مخکې تهران د یو لوی ترهګریز احتمالي برید اطلاعات له روسیې سره شریک کړي وو. د سرچینو په باور ایراني چارواکو د مسکو د برید اړوند اطلاعات له هغو کسانو څخه د پښتنو ګرویګنو پر مهال ترلاسه کړي وو چې په ایران کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو نیول شوي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا یو خوانی پوځي چارواکی وایي د امریکا د نشتون په نتیجه کې داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې ده. د موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یوه لارۍ کې پټ 25 تنه افغانان نیولي دي چې 2 تنه یې د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. او په کونړ کې ترافیکي پیښه
دا څو ځلې ده چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی له امله داسې حادثې رامنځته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشمه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وری حمل دیر لسمه، د 1415 هجری قمری کال د روژې مبارکي 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د خبري مجله ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکینی مشر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یوه نوې مرکه کې پر متحدو ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري له وتلو مخکې ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی له ABC نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قولې افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشر اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ABC نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داسې مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللی. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه د مخکینی مشر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي له افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ښاغلي مکنزی د سرګندونو په اړه مې د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې په رښتیا سره پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانی مشر چې کومې دا خبرې کړې دي کومه موضوع چې د خپل مرکه کې ویل دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې دغه د تروریزم د ترهګرۍ دغه ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې یو ستر نور سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي د پدې معنی باندې چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره یې زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دي سیاسي او د خپل د اهدافو د پیاوړتیا د پاره یې سره مرستې کولې. دوی نور هم پیاوړي کړې دي د نورو خپل اهدافو د پاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 3500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وي او نوی وتلی، دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبر و، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانید وي جنګیږي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 3500 عسکرو د 3500 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه هم په خپل یو مخصوص بیس کې سره واوسي، څومره توانید چې د وتوانېږي د داعش د تلي مخه ونیسي. او بله مهمه خبره په کې دا وه چې د امریکا او د طالبانو ډلې چې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغې کې یو تړل او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګي کې، یعنی یو نیابتي جنګ د امریکا دپاره، امریکا طالبان به د داعش سره کې، چې دا هم نتیجه ورنکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه د هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي، ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسیره شوې ده، مګر د څنګه را برسیره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لوی شوه؟ سوال دا دی،
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه او بعضي هغه موږ تاسو ګوندي هوا دی چې د خپل دی ولې د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دې پلانونه درلوده او اوس هم لري، همیشه د دې په دې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابته کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سباتي لپاره یو بل چې یو دلی یې ما یې کولای نو بل دلی ته به هم د انټرنټیو او د بدلون په سر کې باندې راتلونکي د فارغ هم کتل چې د لوبا په افغانستان کې روانه و او اوس هم د لوبا روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته او همدارنګه ګل نور هغه وایي په لري نورې هوادونه چې د دې دوه د هوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکات کې ځان سره هم څنګه فیصله هم لګي سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه را یا وړي شو، څنګه ظهور وکړ او څنګه رامنځته شو، او یوازې په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یا لارې دي فیصله باندې د څه عام تګ او راتګ په کې راځل، مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه ډلې د پاره د او د داعش د یو د رامنځته کېدو د افغانستان کې د خراسان ډلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولونو دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو له یوې باروډونکو لارې څخه 25 تنه کډوال نیولی چې لډالې دوا افغان کډوال د اکسیجن د کموالې لقبله مړ شوې دي. پولیس وای دا وکسان روختو ته وړل شوی او پاتې نور پنه غوښتون کې نیول شوی او ډیر ژر بل دې هواده وېستل شي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز دغه هواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لاري کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مړ شوی دي. د مامور لرنټ په نوم یو ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولوسی مکه لا یو باروډونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې لړلې دوه مړ شوی او د ووتن نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوی او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوی او ډیر ژر به وېستل شي. که څه هم دانه د سرګند چې په دغه لارې کې د یادو دوه مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیه پولیسو د شنبه په ورځ د اماسیا په خار کې 40 تنه افغان کډوال د باروډونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي. نن دو شنبه د ترکیې ټي ار ټي رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینه ښار کې شل تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولې دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې لخپل مرمنې او دوه ماشومان سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکې پیل شوې. له موږ ډیره موده مخکې مرکې اخیستي خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووځي او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې وو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلي ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 18,500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوز له دوو نیو پوزي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیزو اژانسونو د ځایي اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې اورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوز پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرایل د پوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښته اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوز عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لوی برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلی د روختون څو ودانې سوځیدلی او د خپل د لکټر لګه شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکو یحیی ابو عوف ویلی وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پراپر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته له غوون خته چې حماس په 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې يرغمل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرائیل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د پنچیر لسینڅ کابل ته د اوبو د لیکت د پروژې عملی چارې پیل شي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د خبر ورکړ د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د پروژې لاره د اوبو لیکت ګټور بولي خو د یو شمیر نورو سرچینو لاره د اوبو د رسولو پر اړتیا هم ټینګار کوي.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدی راتلونکو کې د پنچیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې 100 کیلومتر پروژې د عمل کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدار ډول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو لکموالی شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
خیرخانه ای کې
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبو ورته رسیږي. لبه د مرغ مکتوبه نه را رسیږي. ډیر ستونزې سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبو په سيزو هلته اجازه نه راکوي په کابل ښار کې اوبو خطر تللی. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
پروستیو کې د کابل په لویدیس کې اوبه ترلاسه او ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. لبه د مرغه د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسولین دې برخې ته ډیر پام وکړي.
په خا د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالی ته اشاره کړه. څام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کول شي د کابل خارې وی برخه ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونی څو سرچینو ته پام شي.
تنها
یک منده وایي یوازې سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نو سرچینه هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنوي ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دی وی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر هدا مخکنی جمهوریت حکومت له خوا جوړ شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناد افغان پناه غوښتونکو پرستلو ټینګار کړی. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وېستل شي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وېستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان که اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږ ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د کاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې تر پای یو رستای راپور لرو. د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې پیښه د سړک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان دوا بولسوالۍ اړوند د چټکچو ساحه کې یو ډاټسن موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوا بولسوالۍ چټکچو ساحه کې نن 12:30 بجې یو ډاټسن موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولسوالۍ روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیری وختونه د موټرو د چپکېدو او لغرونو د خوېدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوب له خلکو ته اوړي. دوی له اوسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د ورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مرګ ژوب له رسیدو مخنیوی وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالي له امله داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوو ماشومانو مړینې او شپږو تنو ټپې کېده تایید شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوي دي. دوی هم د ډاټسن موټر چپکېدو لامل د سرکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلیو کورونه د لوړو غرونو پاړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنگ سرکونه وهل شوی او د موټر چلون کې د لګې بي پامې لامل د غډول پیخي را مستکیږي.